رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. طالبانو د بدخشان د ولایت د یمگان ولسوالی نیولیده. جمهور رئیس اوباما د وو صنعتي هیوادونو په عالی غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي، او د مصر محکمې د بلې محکمې فیصله باطله کړه چې د غزې واکمنه ډله حماس تروریستي ډله بللې وه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام هم شته، مګر دا پروګرام د وخت سبب شوی دی تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
طالبانو د بدخشان د ولایت یمگان ولسوالی نیولې ده. د بدخشان د ولایت سرپرست والی شاه ولی الله ادیب وایي قریب 200 مخالف وسلوالو چې داخلي او خارجي کسان پکې کې و، نن د شنبې د سهار په 5 بجو د یمگان پر ولسوالی له درو خواونه برید وکړي. دی وایي چې د افغانستان قواوی د ولسوالی له مرکز څخه 2 کیلومتره شاته تللی دي او د هوایي قوې مرستې ته انتظار باسي. هغه وایي چې په دغه جګړه کې 8 تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي چې خارجي جګړه ماران هم پکې شامل دي. ادیب وایي په یمگان او ګاونډیو ولسوالیو کې 330 تنه پرې خارجي جنگیالي په جګړو کې دي. د یمگان ولسوالی یو ځل مخکې هم طالبانو نیولې وه چې دولتي قواوو درې ورځې وروسته بیرته ځینې ونیوله.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس اوباما نن د شنبه په ورځ د 2 ورځو د پاره جرمني ته ځي چې د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. په داسې حال کې چې د غونډې د بحث رسمي موضوع تجارت دی، خو توقع ده چې د روسیې سره د کریمیا د الحاق په شمول د اوکراین په بحران باندې هم بحث وشي. روسیا د 1990 کال رئیس په دغه گروپ کې چې د اته صنعتي هیوادونو ډله یادېدله شامل و، خو د تیر کال رئیس د اوکراین د بحران په سطرې وویستل شو. د امریکا د دفاع وزیر کارتر اشتن پرون وویل چې د روسیې جمهور رئیس پوتین هڅه به ښایي روسیا په شا وتنبوي، خو نور نړۍ او اروپا مخې ته روانه ده. کارتر زیاته کړه چې ښاغلی پوتین نور هم شاته پاتې کیږي. ملګری ملتونه د اوکراین په بحران کې د دواړو دخیلو اړخونو نه غواړي چې د اوربند موافقې چې د روان کال په شروع کې شوې ده رعایت وکړي. کارتر د خبره پروند جمعې په ورځ د امریکا د دفاعي مامورینو او ډیپلوماټانو په یو غونډه کې کړی ده چې د جرمني د شتوتګارت په ښار کې د امریکا اروپا د وچې په قومندانۍ کې دایره شوې و. د دې غونډې هدف دا و چې د روسیې په ضد د اروپا او د امریکا اقتصادي بندیزونو موثریت او همدغه راز په اوکراین کې د ناتو په ستراتیژي باندې بحث وشي. سپینې ماڼۍ ویلې دي جمهور رئیس به د اوو صنعتي هیوادونو عالي غونډه کې د اروپایي ټولنې د رهبرانو نه وغواړي چې د اوکراین په ختیځ باندې د یرغل له کبله په ماسکو باندې اقتصادي بندیزونه جاري وساتي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنست د پنجشنبې په ورځ وویل چې اقتصادي فشارونو تر اوسه پورې پوتین دې ته نه دی اړیستلی چې د اوکراین په هکله په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي.
د امریکا پوځي مشران وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ضد جګړه مارانو پر خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې زیات شمیر جګړه ماران وژل شوي دي او د اسلامي دولت پر قواوو یې ډېر تاثیر کړی دی. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مشر ډګر جنرال جان هسترمن پروند جمعې په ورځ په پینټاګان کې د ټلیفون له لارې خبري اعلان تو ویل چې هغه په دې باور نه دی چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې پرمختګ کوي. جنرال هسترمن زیاته کړه چې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې ډېر لږ ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. د ائتلاف چټلوتکو په عراق کې اسلامي دولت د ځانمرګو بریدکوونکو څخه د جګړې د یو ابزار او تاکتیک په توګه استفاده کول پیل کړل. په عراق کې د جګړه مارانو د بمونو جوړولو څو مرکزونه او فابریکې تباه کړي دي چې یوازې په یو برید کې یو ملکي کس چې ماشوم ووژل شو.
د سعودي عربستان مقامات وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف یو اسکر توغندي مخه نیولې ده چې د ګاونډي ملک یمن نه شیعه یاغیانو د سعودي جنوب لویدیځې سیمې ته توغولی و. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ویل چې په دغه اسکر توغندي پسې نن سهار وختي د خامش مشید خارتنزدي امریکایي ساخته پچیات توغندي توغول دی. دغه خبری آژانس ویل چې اسکر د یمن په شمال په شمالي غرنۍ سیمه کې د حوثي اغیانو د مرکز اجن سدانه توغول شوی دی. د مارچ د میاشتې په اخر ورځو کې په حوثي اغیانو باندې د دې سیمې د ائتلاف د هوایي قوې د بمباریو له امله زرګونه خلک وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. سپینه مانی وایي چې د امریکا فدرالي حکومت به د دوشنبه په ورځ نږدې 4 میلیون اوسنیو او پخوانیو حکومتي کارمندانو ته خبر ورکړي چې په وروستي انټرنیټي برید کې خو به شخصي معلومات افشا شوي نه وي. د امریکا امنیتي مامورین شک لري چې په چین کې میشتو انټرنیټي برید کوونکو چې شایي د چین د حکومت سره اړیکه ولري دا خبرید کړی دی. د چارو کارپوهان وایي چې د برید کوونکو د پاره شایي هغه فدرالي مامورین ډېر اهمیت ولري چې په محرم حکومتي پوستونو کې کار کوي. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنست د چین پر حکومت باندې مستقیمن تورونه لګوي، خو دا یې وویل چې د چین سره د ځینو هغو کسانو پاک اندېښنې شریکې شوي دي چې د چین د حکومت په استازیتوب فعالیت کوي او د انټرنیټ په مجازي نړۍ کې سرغړونې کوي. په عین حال کې پرون د جمعې په ورځ د چین د باندنیو چارو د وزارت ویان هانګلی هڅه وکړه چې دا وښیي چې چین په دې انټرنیټي برید کې هیڅ لاس نه درلودلی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت او د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی اوس تحقیقات کوي چې دغه برید څونه تاوان پیش کړی دی.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس اوباما د مهاجرو د میاشتې په ویاړ د امریکایانو نغوړي چې د خپل کورنیو د مهاجرت د ریښو قصې یو بل ته وایي. جمهور رئیس اوباما په خپل هفتواري رادیوي بیانیه کې د امریکایانو نو غوښتل چې whitehouse.gov/newamericans آدرس ته دی ورشي او خپل قصې دی ووایي. جمهور رئیس زیاته کړه چې امریکا د مهاجرو ملت ته د یو قوت منبع ده چې موږ ور باندې ویاړو. جمهور رئیس همدغه راز ویل، موږ د همدغه میراث نمانځنه کوو. منګا باید د خپل مهاجرت د سیستم په بیرته غولو کې د دې ویار دفاع وکړو. خاغلی اوباما هم د غرض ویلی دی چې د سنا د جرګې دیموکراتو او جمهور غوښتونکو سناتورانو دوه کاله مخکې دغه منطقي لایحه لاسلیک کړه چې په هغه کې د تابعیت مسله شامل و. خو جمهور رئیس ویل د امریکا د استازو په مجلس کې جمهور غوښتونکو رهبرانو قریب دوه کاله په دې حق لار رای ورکول رد کړل. خو په عین وخت کې جمهور رئیس اوباما وایي چې زه خپل کار ته ادامه ورکوم چې زموږ د مهاجرت سیستم ډیر مناسب او عادلانه وي. جمهور رئیس وایي دا صحیح کار دی چې وشي او دا کار به امریکا لا زیاته قوي کړي.
د نړۍ د کاتولیک مذهب او عیسویانو مشر پوپ فرانسیس نن د شنبه په ورځ د یو تاریخي سفر په لړ کې د بوسنیا پلازمینې سرویو ته رسیدلی دی. شاخلی پوپ د بوسنیا د جګړې نه د بلسیز وروسته پر دغه هیواد باندې غږ وکړي چې د دوامدار پوخلاینې د پاره دی کار وکړي. پوپ خپل دغه ورځنی سفر کې په لسکونه زره خلکو ته وینا وکړه. بوسنیا د بلسیز مخ کې د یوې کورنۍ جګړې وروسته د یوګوسلاویا څخه جلا سو. په دې کورنۍ جګړه کې زورګونو خلک وژل سول. پوپ فرانسیس د خپل پلویانو څخه وغوښتل چې د بخښنې جرأت پیدا کړي.
د مصر محکمې د بلې محکمې حکم باطل کړی دی چې د غزې واکمنه ډله حماس تروریستي سازمان بللی و. تر اوسه پورې نه د مصر حکومت او نه هم حماس په دې حق لسویلی دي. د فبروري په میاشت کې د مصر محکمې په حماس د تروریستي سازمان ټاپه ووهله او د دې فیصلې نه یو میاشت مخکې هم د حماس د نظامی څانګې په ضد همدغه سی یو فیصله کړې وه. د مصر د حکومت او حماس ترمنځ اړیکه په دی اخرو میاشتو کې هغه و خراب شوې چې د مصر پاوز د غزې او شمالي سیمې سینای ترمنځ تونلونه بيخي بند کړل. زیاتره مصری تحلیلګران حماس د اخوان المسلمین د لغوه شوي ګوند کسان بولی چې د 1948 نه تر 1960 پورې غزه تر حاکمیت لاندې و. مصر د معزول جمهور رئیس مرسی په واکمنۍ کې د حماس سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.